د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداري ورکړل شوې. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 1 پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا 3 میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په 9 نیټه خوشي شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په 15 غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور 3 میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمیر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا 10 خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د 2 اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیت بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډی پی ای خبری اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونیټ یویلف تاس خبری اجانس ته ویلي چې د 2 اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو 2 اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کېږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس 2 ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي کنه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د 3 میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید 2 ورځې وروسته تر هغه کېږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه 13300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د غشمیرې د باور وړ بللی دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د کابل او لوی ښارونو د برېښنا له کلونو پرچاوی وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو.
څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې چې د 3 ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي.
د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میرویس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان 14 لکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شي.
15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته
د مور په شیدو د تغذیه اونې پیل شوی. خو ځینې مایندې وایي چې نشي کولای ماشومانو ته شیدې ورکړي.
طفلاکه خوردم د موس
پرومیسینای ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورای دی.
نورا پور نه همشته هله ده د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پر لپسې پرچاوي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ. طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید دی، افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډ بنورو پورې مشروط دی. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشټوالي له امله شکایتونه کوي. د خاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو اله څلور ساعت کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه تر سره کېږي نو نشته نه ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمې ته په خکه چې ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ شي او بیا به له 2,000 څخه تر 3,000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل شي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیریدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
کدا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یو لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په د هیواد کې میشتو سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواده د وتلو خبرداري ورکړې ده. وروسته له دې چې د دغه شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې و.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ACC کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پیوار کارت لرونکو د استلو پریکړه هم وکړه. که څوم د تیری جون په دیرشمه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وو، فکر کېده چې خای پاکستان حکومت یو ور بیا د موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت لوري په جاری کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبريالانو او رسنیو هم خبر کړي، د فدرال لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو تامر شوی چې د پیوار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت لوري ورته د غلار خوونه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدي و ونې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پیوار کارتونو د مودې د غزغولو پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوی، خو لدی وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پښتونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته د هیواد د وټلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست لومړۍ چې دی په دې صبح کې ټول میشت پیوار کارت لرونکو افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پیوار یو شمیر کارت لرونکو وایي د حکومت نوې اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دکاندار چې لتیرو نږدې 150 کلونو رئیس د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته ستنه د لورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې د افغانان ماجرون لپاره ډیره سخت ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پیوار یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته ویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې د پیوار کارت لرونکو ته مشکل پیدا کړی ده. نو دلته چلګونه د افغانانو سیږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، دلته خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول چې په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، د دسې او سیستم برابر کې د څو طرفه برابر کې چې بایزت ډول په لور واته ستاني شي.
د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پیوار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پیوار د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پیوار کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 درې لکه 3000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر یونیچسیار بیا خبرداري ورکړي چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولو سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلی سیمې کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دي، چا سره ټیکټری دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان سيزي پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ریپورت سنټر ته ډایرک بولیا چې کیم ته، نو غلطه ډایرک ریپورت کړي دي. د پیوار کاټو والا ACC کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزه خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزي دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کاټونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده، نو دسه راځي ځینې دسه اطلاع راغلي چې زنانه مې وچته کړي دي او ځینو ته صرف بیګا شپې ورته راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداري سره کې مالداري خو ته تورخم کې برېګدي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پرې هم دسه پرې خوده چې دا سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچیانو دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداري لري.
ښه تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداري وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینې سي دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي، هغه ته پولیس راځي د شپې. نو ورته وایي چې تاسو به اوس هم دستي لیږدی او د سی به ځای لا به تاڼې ته وړو او لا به دستي وس بارېږي. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار شو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږي یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود هغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورته پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوي؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غالبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونه لوباو او پیلال سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي. نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجر هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کی. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کی زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، کده سه پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سه د ماجر سه کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی سي. نو دا د سیاست لره وساتل سي او ماجر ته خپل حق ورکړل سي. کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي، نو د سه بیزتی دی نه وراړوي.
په پا پاکستان کې د کوچانو استاذي روزي خان احمد زئی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
facebook.com/azadiradio
یونیسف په افغانستان کې د ماشومان د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د بېوزلۍ ژوند تېروي.
ماشومانونه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وی افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټینګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي، د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکۍ دي، وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیمزی وایي، د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له شپږ میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلی رحیمزی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
په لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسی امراض زبان د مساق شي. او محال و تاثیرات که به سوی تغذی پات جون که دا ماشومان اکثرا عدم رشد قتل همدارنگ دا ماشومان که دیشی چه بعضی مزمن امراض بلوغ د دوره هم بودی که راه کاره شید.
یونیسف دا اندیخنه دست محل سرگندوی چه مخیه و شمیر سازمانون نوله دی دلی سیف دا چلدرن دروان کال پی اپریل میاشت که خبرداری ورکده و چه خواهی پر اتلون کو میاشتو که پلس و هیوادونو که چه افغانستان هم پکی شامل دی پلکونو ماشومان د بشری مرستو د کمیدو له امله بیړنۍ او خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هیوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدیدې خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیاو محرومې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګارۍ، فزیکي روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
تفلاک خوردم د موست
دوه میاشتنې ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د همدې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسېدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه 1 کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بېروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوې زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنی ډول به د 650,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي. بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي. بل دا چې د روغتیا له نظر ماشوم مور روغ صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شي دي د پروټین کاربوهایډریټ ویټامینز منرال او د اوبو څخه غنی شي دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنی پر د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مند باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اگست اوله په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 15 کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته د سهار په 8 بجو بیرته سټډیو ته راځم. خو اوس رازو روسای را پور اخلو. هغه دا چې د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بریانی پلوري. وای خپل مسلک کې ورته کوم دان د پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي کارز ده او بیا د خپل لاس دی خپل لاس دیږي ګټه واټه تکینی. زموږ همکار ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې استولې.
د حبیبی لیسنس فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم. په 402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان می اسمه بیکاری وکړ. ټول مسلک کې سی وظیفه موږ ځینما د سی وظیفه پیدا نه سندغه شو. یو رستورانت کې شپږ می اسمه یالت کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ بیا د کابل د کارته نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي غټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زه خرڅوم او له سهار له 8 بجو نه تر د شپې 9 پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي له لوګر نه راغلي جنا ته جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاس ته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دی او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم. د ټولو باندې هغه کوم سه ګورې په کڅه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نسته نه کیږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مکین یا بیکاری مته رویا په دې سه بیکاری ډېر بد شي. دا کاواړې سه یا شپزیز دکې زم په خدمت کې مرسته بس ما ته دعا کوي نور ز تاسو نه هیڅ شي نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چل وړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیدات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخوانی په دندو شویو کسان هم بي دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړ شول چې نور هیوادونو کې هم مستی سلو په شمول بیلابیل ستونزو سره مخ دي.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاندې. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زخپلم وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې. کوارت باندې ډیر تللی راغلی. کوارت د پښتنو یو خاصی موا خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل وو. په کمپونو کې ژوند څنګه وو؟
ښکارا خبره ده تر یو وخت پوری مشپکلنه وکلنه تکلنه پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه نو سختیانې درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کیسه بزده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخسکو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا به خا دغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختیبه مو تور کړل نو هغه به د خوشاله ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره غړو خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم خونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د خونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم خونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
انسب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کو. مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموین اغستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلای شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو وروڼو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یعنی 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور مې چې ساحر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و، یا خدا چې ډیر وخت هم پلار سره تیرو هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل به مونږ خو بد هم سحر لخوا درس و هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډیر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خل رازان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه سن شي کولای. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقمي خوکا. یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې د ماشومان ته د شعر ارتیا یا په شعر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډیر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډیره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان سب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ستاسو لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کوم. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د دلیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د سه جوړ شوی او چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سفینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیر مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپل د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دی وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرې وتل که څه هم زنی الخونه به سیو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د وختي په اخر کې به کتاب ورو او بیا به بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه من دی ولیدل چې ز کتاب لولم او زکه کله به ما غیته کتاب ورور ورور نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپی نه نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپی نه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته مشت یا کال تیر شوو د کتابخانه ته ځا کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې مشایران ممکن استل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبی سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولی ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پور شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیات سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دی هله د ازادي رادیو د ملما دی ونې خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پیونه غږیږو. خیر بیا به پیغه کیږو. لته سو ډیره زیاته مننه کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیروں